لاس بجی شو احمد شي بریم د ازادي رادیو د دې سات په خبرونه کې ستاسو هر کله کوم د دې سات د خبرونه لوی برخه د نور بسته خبرونه ته ځانګړې شوې ده چې پکې د افغان جنو د تعلیم مسله چرل شوې ده. خو لومړی خبرونه د ملګرو ملتونو امنیت شورا هغه پریکړه تصویب کړ چې پکې راغلي دي نړیواله ټولنه دي د طالبانو له حکومت سره د تعامل او د ښځو او نجونو پر حقونو د محدودیتونو په ګډون دي د شته ستونزو د ارزونې لپاره لاس په کار شي. په پریکړه کې تر ټولو مهمه ستونزه د طالبانو له لوري د نجونو او ښځو د تعلیم او کار مسله یاد شوې ده. تروریزم او د افغانستان اقتصادي او بشري خراب وضعیت هم اشاره شوې ده. دا پریکړه د جاپان او متحد عربی اماراتو لوري د پنځشنبه په ورځ وړاندې شو. په دې پریکړه کې د ملګرو ملتونو له سرمنشي انټونی ګوتیرس څخه غوښتل شوې دي چې د افغانستان د وضعیت د ارزونې لپاره دي یو خپلواک پلاوی وټاکي چې خپل راپور امنیت شورا ته د نومبر تر 18 مخکې وړاندې کړي. یو جګپړی امریکایي قومندان وایي داعش ډله بشای پشپش میاشتو کې د دې جوګشي چې له افغانستان د باندې د امریکا او د متحد ایالاتونو پر لویدیځو متحدانو بریدونه وکړي. د امریکا د مرکزی قومندانۍ یا سنت کام عمومي قومندان جنرال مایکل کوریلا دا خبره پرون د خپل هیواد د سنا جرګې د وسلوالو خدماتو کمیټې ته په استماعي غونډه کې د دې پوښتنې په ځواب کې وکړه چې د داعش ډله به په څومره وخت کې ممکن پرې وتوانی شي له دې هیواد د باندې حمله وکړي. جنرال کوریلا همدار اسوویل چې دوی د داعش د خراسان څنګه د حملو د مخنیوي لپاره له بهره په افغانستان کې د دې ډلې پر ضد د عملیاتو لپاره د مالی ملاتړ غوښتنه کوي. هندوی په کابل کې د طالبانو د رژیم د نه رسمیت پیژندلو په اړه دریځ نه دی بدل شوی. د هند بهرنیو چارو وزارت ویندوی ارندام باکشي دا خبره پرون د هغو راپورونو له خپرېدو وروسته وکړه چې پر اساس ویل شوي وو چې هندیانو د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت کارکوونکو ته د ډیپلوماسۍ آنلاین کورس دایر کړی دی. خو د هند بهرنیو چارو وزارت ویندوی وایي چې دوی د دې هدف لپاره کابل ته څوک نه دی لیږلی. د طالبانو حکومت تر اوسه پورې هیڅ هیواد په رسمیت نه دی پیژندلی. په پاکستان کې به محکمې د پخواني سفیر اعظم عمران خان د مدافع وکیلانو دا غوښتنه رد کړه چې د ده د نیولو امر دې بیرته واخلي. د وکیلانو ویلي وو چې عمران خان به د صدارت په وخت د سوغاتونو د پلورلو د اختلاس د تور د سپینوي لپاره محکمې ته حاضر شي خو د ده د نیولو امر دې وځنډول شي. عمران خان په لاهور کې په خپل کور کې ایثار دی او روانه اونۍ د ده د نیولو پر مهال د پولیسو او د عمران خان د ملاتړو ترمنځ اخو ډب رامنځته شو خو پولیس ونه توانېدل چې عمران خان ونیسي. عمران خان چې د اپریل په میاشت کې له واک لرې شو د سوغاتونو د پلورلو سربیره په ترهګرۍ او یو شمېر نورو غیر قانوني کارونو تورن شوی دی. ټاکل شوی دی چې عمران خان به سبا په پلازمېنه اسلام آباد کې د خپلو تورونو د سپیناوي لپاره محکمې ته حاضر شي. د ایران د بشري حقوقو سازمان په خپل روسي راپور کې ویلي چې په تیرو 2.5 میاشتو کې 138 تنه په دغه هیواد کې اعدام شوی دي. دغه سازمان پر اساس په دې کسانو کې 88 تنه د مخدر موادو په تور په دار ځړول شوی دي. د ایران د بشري حقوقو سازمان همدار اسوي چې اواز په تیرو 2 اونیو کې 9 تنه بندیان په دار شوی چې په دې حساب په متوسط ډول د ورځې 2 تنه اعدام شوی دي. د نړیوالو تحقیقاتو یو خپلواک مسؤل چې ملګر ملتونه ملاتړ کوي وای روسي پر اوکراین د غیر مواجب برید لپاره تر اوسه له بشري حقوقو څخه پراخ سرغړونه کړې دي. د کمیسون په خپل راپور کې چې پرونی خبر کړ څرګنده کړه چې په دې سرغړونو کې د ملکی کسانو قصي وشنه شکنجه کول بنجانول جنسي تیری له خپل سیمو د اوکراینی ماشومانو ایستل او هغه سیمو ته لیشتول شامل دي چې د روسي تر واک لاندې دي. د کمیسون ویلي دي چې ممکن د اوکراین د انرژي پر تاسیساتو د روسي پراخ بریدونه هم د بشریت ضد جنایت وبلل شي او په دې برخه کې باید پراخ څېړنې وشي. دا کمیسون د بشري حقوقو له درې خپلواکو غړو جوړ شوی چې د 2002 کال د فبروري له 14 وروسته چې روسي پر اوکراین حمله وکړه جوړ شو.
بس دی شکست سکوت.
سلامونه ستړي مشه د نوربست خبرونه ده او از فرید سیال د قدر جلالوف د تخنیکی چارو پسند بلخت ساسي قربانی وبکی. د ملګرو ملتونو د ماشومانو د ساتنې ادارې سیف د چلډرن ویلي ک طالبان د نجونو پر زده کړو لګول شوي بندیزونه لري نکړي د ماشومانو نجونو ودونه او بیوتلی په افغانستان کې ډیره شي. لدی ولاندی د افغانستان لپاره د امریکا د څار ادارې سیګار ویلی و چې افغانې مېرمنې په کورونو بندیان دي. همدارنګه د ملګرو ملتونو عمومي منشي انتونی ګوتریش هم ویلی و چې افغانې ښځې په کور ناستې دي او په کورونو کې بندیان دي. نړیوال دا څرګندونې په داسې وخت کې کوي چې پر افغانستان د طالبانو د واکمنۍ 19 میاشتې پوره شوې دي او پر ښځو او نجونو د طالبانو د محدودیتونو د وضع کېدو هم 19 میاشتې تیریږي. نن په خبرونه کې په همدې موضوع خبرې کوو چې افغانو میرمنو او ښځو دغه 19 میاشتې څنګه تیرې کړي او په رواني او روحي لحاظ په دوی باندې په دغې 19 میاشتو کې څومره فشارونه زیات شوي دي. له میلمنو به هم وپوښتو چې که د طالبانو دا بندیزونه همداسې دوام وکړي بالاخره افغان میرمنې به څه کوي او د دوی راتلونکی به د کومو ستونزو سره مخ وي. د خپرونې میلمنې مو د ښځو د حقونو فعاله لطیفه خورامه او مدني فعاله لیما امیری دي. لیما امیری همدا شیبه راسره په سټوډیو کې وصل شوې ده. لیما جان، ستړي مشي.
سلام تاسو ته او د ادبي رادیو اوریدونکو ته مننه. تاسو ته هم مننه ډیره زیاته.
کور ودان مننه ژوندې اوسې چې زموږ بلنه مو منله او خبرونې ترغلي. لیما جان، دغه د 19 میاشتې د طالبانو د واکمنۍ نه پر افغانستان تیرې شوې، د افغانستان د نجونو سربېره ښځې هم په کورونو ناستې دي. ستاسو په نظر دغه 19 میاشتې افغانو میرمنو څنګه تیرې کړې؟
څنګه چې موږ ټول تاسو ته معلومه ده، ورځ په ورځ دا بندیزونه له کومه وخت نه چې طالبان حکومت افغانستان کې پیل شوی دی، دا بندیزونه په ټولنه کې پر ښځو باندې ورځ په ورځ زیاتېږي او دا بندیزونه یو خطرناکه پایله لري. څنګه چې موږ ته معلومه ده او څنګه چې موږ معلومات لرو په خپلو سترګو دا هر ورځنی حالت موږ تاسو وینو، دا بندیزونه چې کله په ښځو باندې لګېدلي دي د کومې ورځې نه چې د طالبانو حکومت شروع شوی ده، دا تاثیرات منفي تاثیرات د دې بندیزونو ډېر زیات وو. کله چې طالبان حکومت شروع شو پیل شو او د هغه اول وخت څخه بندیزونه په ښځینه باندې ولګول، نو دا یو ډېر بد حالت په خپل هیواد کې پر ښځو باندې راوستلی دی. موږ تاسو شاهدان یو، هره ورځ دا بدبختۍ هره ورځ په زیاتېدو دي. زیاتره ښځې د خپلو وظیفونه او د خپلو فعالیتونه چې دی په ټولنه کې هغه فعالیتونه لرل او کارونه به یې کول اوس بې برخه دي او په کورونو کې دي. څنګه چې تاسو د دې برنامه کې په شروع شوې د پمدېرې چې دا بندیزونه څنګه دي او څه زیات شوي دي، دا بندیزونه ډېر زیات یا پر ښځو باندې ډېر منفي تاثیرات لري. موږ شاهد یو، موږ هره ورځ دا حالت په سترګو باندې وینو. دا څخه موږ هم د دغو ښځو څخه یو چې په کور کې بندي وو او خپل د فعالیتونه به چې موږ څنګه مخکې ټوله خپل ټولنه ته کولای شول، اوس هغه فعالیتونه موږ نه شو کولای. موږ په کور کې څنګه چې ویل شوي دي بندیان دي د افغانستان ښځې، هماغه خبره حقیقت ته ده.
لیمجانه، د خپل ځان په اړه څه وایه؟ په تا باندې دغه د خپل ځان د خپلو تجربو نه دی وایه، په تا باندې دغه 19 میاشتې څومره سختې تیرې شوې دي؟
دا 19 میاشتې زما تر ژوند تر ټولو سختې ورځې، حتی زه فکر هم نشم کولای. یعنی چې زه اوس هم یادوم د هغه اول ورځ نه تر اوسه چې زه د دې څخه یادونه کوم، پر ما باندې ډېر منفي تاثیر کوي. زما ژوند ډېر بدلونونه زما په ژوند کې راغلي دي، یعنی داسې بدلونونه چې ما به هیڅکله فکر نه کولو چې زه به دومره په ژوند کې سختي وباسم، دومره په سختۍ زه درس وایم. او څنګه چې د افغانستان حالات او وضعیت تاسو معلوم ده، جنگ و درسونه ته د نجونو تلل مشکل کار و. په هر حکومت کې ده یا بدبختی نه یا بدبختی افغانستان خلک سره مخامخ وو. اول یا اخر کله چې موږ خپل هغه سمست ورسېدو چې موږ خپل ټولن ته خدمت وکړو، ولې موږ بندیان شو، په خپل کورونو کې بند شو، حتی حق نه لرو چې خپل غږ پورته کړو، خپل حق وغواړو. یعنی دا زما د ژوند تر ټولو سختینې ورځې دي چې زه اوسم اوس هم ورسره مخامخ یا ورسره مقابله کوم. ولې دا نه تنها پر ما باندې بلکې پر ټولو ښځو باندې چې په افغانستان کې دي، تر ژوند تر ټولو سختې او بدبخته ورځې دي چې په دې باندې تیریږي او تیروي.
ډېره مننه لیما جانې، بیرته به تاسو سره وګرځم. زموږ بله قدرمنه میلمنه هم موږ سره وصل شوې، میرمن لطیفه خورم وردک هم راغلې خبرونې ته. تاسو هم ستړي مشئ، بخیر راغلې.
مننه ژوندۍ اوسې. سلامونه نه کې هیله تاسو ته او ستاسو قدرمنه میلمنه ته، د ازادي راډیو ټولو محترمو اوریدونکو ته هیله ده چې ښه وایئ.
بدنه کور بدن. میرمن لطیفه که تاسو راته وای ام دغه پوښتنه راته ځواب کی چې دغه نس میاشتې چې تیر شوې دي، تاسو خپل په دغه ورځو کې څه کړی دي او څنګه در باندې تیر شوې؟
مننه د پوښتنې نموژنده یو څه خود دلته اوس موضوع ده دوی ته جنګ پرستو ته د امن کیسې څه لکوي. دلته د ژوند حکم مبا د مرګ واجب دی پیره. دلته اوس دا قصه ده چې دوی د دې مظلوم خوار ولس غم دوی سره نشته دی او دوی په دې فکر کې نه دی چې اوس نیم د هیواد یعنی د ښځې د نجونې د هیواد نیمه حصه ده چې دوی دا زندانی کړی دی او دوی په دې نه پوهېږي چې د دوی خوارانو څه حال دی. والله چې تاسو باور وکړئ په والله بله چې ما نه د خپل ځا چې تاسو زما د ځان په باره کې پوښتنه کوئ ما نه بیخي هېر ده چې زه در نور وینم. زه د خپل غمزده مور خور دا وینم ما نه بیخي خپل ځان هېر شوی دی. یعنی په ډېرو سختو شرایطو کې افغان نجونې افغان مېرمنې فیلندي. خو زه بیا هم وایم چې امید شته دی نو الله لوی دی چې دا سخت شرایط ورته ډېر اسانه کړي. نو ته فکر وکړه چې نن نس میاشتې هغه څوک چې په کور کې زنداني شي، زندان یوازې په دې معنا نه دی چې موږ به د میلو تر شا و هغه به زندان وي، نو بس دا کور زندان دی. موږ ته موږ تحصیل حق نه لرو، موږ د وظیفې حق نه لرو، موږ د خپل د حق غوښتلو حق نه لرو، نو زندان څه شي ته وایي؟ بیا دوی دلته بله خبره کوي که څوک د موږ پر ضد یعنی خبرې وکړي زموږ پر ضد کوم راپور خپور شي نو موږ دغو سر د وهلو دی، هغه باید مجازات شي، حتی مړ شي، ژوند ترې واخیستل شي. نو زه بیا دوی محترمینو ته دا وایم چې یو ځلې نه سل ځلې زما ژوند د خپلو خویندو د خپلو مورګانو او د افغانستان د دې غمزده ملک نه د سل ځله قربان وي. زه دا حق خبره ده دا کوم چې دا ظلم دی، دا ظلم مه کوئ. هغه څوک چې ظلم کوي هغه په بهشت کې ځای نه لري. نو بس که دوی زما ژوند ته خپله هر څه کوي نو دوی ته دې خبره ته توجه وکړي چې دا د افغان میرمنو د افغان نجونو حق نه دی زنداني کول. او دا کومه باتوري هم نه ده دوی ته که دوی دا فکر کوي چې موږ داسې شاهکاري کړی ده چې موږ افغان نجونې او افغان میرمنې په کور کې زنه. نه نه، دا ډېر د بېوزلۍ حد دی چې تاسو دا کار کوئ، ځکه رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلی دی چې د دوو کمزورو حق مه پایمالوئ، هغه یو یتیم دی او بله ښځه ده. ولې دوی په دې نه پوهېږي؟
ډېره مننه کور ودان میرمن لطفې، تاسو ته به بیرته راشم. لیمجانې که تاسو راته ووایي نن د ملګرو ملتونو د ماشومانو د ساتنې ادارې سیف د چلدرن ویلي وو که چېرته طالبان دغه بندیزونه لري نه کي او په روان کال کې چې څو ورځې ورته پاتې دي نوی پسرلی د ښوونځي پرانیستل کېږي، که چېرته نجونې ښوونځیو ته لاړ نه شي په کم عمر کې د ودونو شمېر به نور هم ډېر شي او ورسره ویلي دي چې د کورنیو اقتصاد به نور هم خراب شي. تاسو څه فکر کوي اوس مال چې د قانون نس میاشتې تیر شوي څومره نجونو چې مخکې ښوونځیو ته تللي درسې ویلي اوس ودونه به یې کړي وي او یا دا چې کورنۍ به یې په دوی فشار راوړي چې نوی ژوند یا د خاوند کور ته ورشي؟
مونږ خدا خبرې او دا کوم حالت چې په افغانستان کې تیریږي، کوم حالت چې پر ښځو باندې تیریږي، دا مونږ په خپلو سترګو باندې وینو. دا حالت مونږ هر ورځ وینو، مونږ ورسره هر ورځ د دې حالت سره مخامخ یو. نو دا خبره چې دی کوي دا خبره حقیقت ده او دا خبره حقیقت لري. څنګه چې مونږ تاسو په دوه ورځو کې شاهدان یو، له کومې ورځې نه چې دا د مکتبونو او د ښوونځیو دروازې د نجونو چانو پر مخ باندې بندې شوې دي، زیاتره زمونږ خوندې زمونږ د وطن د هېواد ښځې د روحي او ذهني مشکلاتو سره مخامخ دي. مونږ اوس داسې جنکیانې مونږ لیدلې دي او مونږ ورسره خبرې اترې کړې دي چې زمونږ هغه خپل ملګري دي چې هغوی حتی هغه خپل حالت هغه کومه خپله پېژندپاله چې د هغې د لاسه ورکړې ده، یعنی هغه خپل حالت اصلا داسې فکر نه کوي چې دا په افغانستان کې به داسې حال وي، زه به داسې حالت ته رسېږم. یعنی هغه داسې کارونو ته مجبوریت شوي دي چې مخکې به دی هغې باره کې هېڅ فکر هم نه کولو. زمونږ اوس زیاتره خوندې او د افغانستان ښه دي، مونږ که په ورځ کې نه وي په هفته کې په هفته کې نه وي په میاشت کې زمونږ د یو خودکشي شاهدان یو چې فلاني ولایت کې فلاني د ولایت کې یو ځوان جنې کې خودکشي کړې ده. نو دا د ټول بدبختی د تشې نه ده، دا د دین له خو متکل تعلمه ده چې کوکول کې نو ته باندې شخ په حق د نوښتل شي تاته د هیڅ شي حق نه وي. نو بیا مونږ افغانان خو کله چې نو دا بندیزونه په خوځو باندې ولګیدل، نو زیاتره زمونږ هیوادوال او وطنداران چې دي نو زیاتره په سدي چې دي په کور کې پاتې کېږي او ورسره بله مسله ورته جوړېږي، نو زیاتره هغه واده کوي په کم سنف کې او زیاتره هغې مجبور کېږي چې واده وکړي. دوی که وایي یو ذهني فکرونه ورسره دي چې ښځه په کور کې پاتې شي نو نور به څه کوي، خو نو یو هدف ورته پاتې ده چې هغه واده وکړي، هغه بل کور ته لاړ شي، خپل کور ودان کړي، خپل کورنۍ جوړه کړي. همدغه ورته خبرې ورته کوه، دا شان ورته وایه. نو اصلا هغه کوم حالت د دغو بدبختیو هغه چې ده هغه همدغه حکومت ته چې د همغه اول ورځې نه دغه بدبختۍ په ښځو باندې راوستلې دي، او د دې ټول بدبختیو علت چې ده همدغه حکومت او د همدغه حکومت د دغې ټولو بدبختیو دوا باید ورکړي چې ولې دا کولی کېږي، دا کولی وشي. ټول په یو ټولنه کې هم ښځه حق لري، هم نرینه حق لري، هم هغه کار کولی شي، هم د کار کولی شي. کله چې نو خدای پاک رسول مونږ ته دا حق را کړی دی، نو دی ولې کولی شي؟ که چیرې مونږ او تاسو خپل غږ
پورته کړو، لیمه ځانه که دلته دا پوښتنه مرته ځواب کې طالبانو تاسو یادونه وکړه چې دوی مسؤل دي دغه کړنو، چې دغه نن څه هغه څه چې نن افغانو مېرمنو او ښځو باندې تېرېږي ټول مسؤلیت طالبان ته ورګرځي. اوس مال افغانستان کې یا په نړۍ کې داسې څوک شته چې طالبان حساب کتاب ته کینوي او ورته ووایي چې دغه څه چې دوی په افغانو مېرمنو باندې راوستې دي د دې پوښتنه ورنه وکړي؟ تاسو فکر کوئ آیا دننه په افغانستان کې یا بهر کې داسې یو قوي ځواک شته؟
او ګوره که مونږ د اول نه شاهدان یو، کله چې طالبان راغلل نو د ښځو فعالیتونه بعضې ښځو به هغه قوي قهرمانانې ښځې چې دي خپل غږ پورته کړه، خپل غږ حق یې وغوښته. ولې اوس مونږ په دې اوس کې شاهدان یو چې هغې ته خپله طالبانو خبر ورکول شو که هر څوک یعنې زمونږ د حکومت زمونږ پر ضد باندې خبره وکړي، د هغې قتل واجب ده، دا هغې قتل واجب کړی. نو تاسو فکر کوئ کله چې دی دغسې یو بندیز او دغسې یو خبر ورکړي چې ستاسو قتل واجب ده، په داسې حالت کې، په داسې یو وضعیت کې چې هیڅوک نشي کولی د خپل حق نه څخه دفاع وکړي، نو فکر نشم کولی چې یعنی داسې څوک پیدا شي او داسې څوک هغه وکړي چې د دې ته ووایي چې دا اول نه تر اوسه پورې دې ته دا خبرې کول کېږي بندیزونه چې د نړیوال بندیزونه او نورې چې هغه چې په دې باندې لګل شوي دي په طالبانو په حکومت باندې، دا ټول په دې خاطر چې د ښوونځي ولې بند شوي دي. او که چیرې مونږ په افغانستان کې خو فکر نه کوم چې دا څوک که مونږ چیرې خپل حق وغواړو که بل حق وغواړي، نو د هغې قتل واجب ده. هغه به نو خپل ځان قرباني کوي، که حق غواړي خپل ځان به قرباني کوي. نو نړیوال کولای شي، نړیوال کولای شي چې دغه بندیزونه چې په جنکیانو باندې بندي په خپل زمونږ په هیواد کې دی کولای شي، خو که چیرې وغواړي که نه، که چیرې وغواړي ولې نشي کولای، کولای شي چې دی ته دا لاره وښيي چې دا
خولی مچانې نړیوال اعلامیې ورکړي، ټویټونه کوي. تاسو په نظر دا کافي نه دی که باید عملي اقدام وشي؟
نړیوال یو خوا دوی ته کنه پیامونه او ارشه ورکوي، بله خوا ورسره هره هفته کې هره میاشت کې د حکومت سره کومک کېږي. آیا تاسو فکر کوئ چې دا به دا پیام او دا شیان چې دي دا به حقیقت وي؟ خو که چیرې په دې باندې فشار راشي، په دې باندې زورګویي راشي، فکر کوم چې دا به غټه مرسته وي د نړیوالو د افغانستان د نجونو سره چې یعنې دوی وادار کړي، دوی ته وادار کړي چې نجونکانې ښوونځیو ته پرېږدي او د ښوونځیو دروازې ورباندې پر مخ جنکیانو خلاص شي. داس خونه کېږي چې ته یو خوا ورته پیام ورکوه، بل خوا ورته پس یو هفته بعد یو میاشت بعد ته ورسره مرسته کوه، میلیاردونه روپۍ ورته رالیږه تر څو خپل کارونه پرې وکړي. فکر نه کوم چې دا کومه نتیجه ورکړي. بیا
مننه تاسو ته به بیرته راوګرځو. لطیفه جانې، که تاسو ته راسه مخکې له دې نه چې د نړیوالو پر بندیزونو همدارنګه د دوی په مرستو باندې چې طالب حکومت سره یې کوي خبرې وکړو، مخکې لیمه جان یادونه وکړه چې کله چې نجلۍ په کور کې کښېني نو بلخره کورنۍ داسې فکر کوي چې تر ټولو یوازینی هدف چې انجلې ته وسپاتې کیږي دا چې باید لاړ شي خپل کور ودان کړي، او هغه دا چې باید دا واده وکړي میړه وکړي. تاسو فکر کوئ دا چې انجلې په خوانځي کې وي او دوی کورنۍ دې ته مجبوره کړي چې دوی واده وکړي او کور ځان ته ودان کړي، آیا دا به واقعا کور ودانول وي که ورانول به وي؟
دا په دقیقا د کور ورانول وي، نه جوړېږي کور، داسې نه آبادېږي. کله چې دا خپل په حق نه پوهېږي، کله چې دا د جنۍ د خپلو حقوقو نه خبره نه وي، د الله د حقوقو نه خبره نه وي، د خپل خاوند د حقوقو نه خبره نه وي، د خپلو کورنۍ د حقوقو نه خبره نه وي، دا به څنګه خپل کور آباد کړي؟ حق دی. حدیث ثابته ده چې علم په نارینه او ښځینه فرض دی، او په بل حدیث کې دا هم معلومیږي چې رسول الله فرمایلی دي چې د ښځې انجنۍ ادب او ښوونه او روزنه هم د کور پر مشرانو هم د ټولنې پر مشرانو لازمي ده. دا ټول حقونه دوی ترې اخیستي دي، په دوی څنګه کور آبادوي؟
وصل راځي که لږ موقعیت سم کوي چې دغه موږ ستاسو جملې مکملې واورو. مننه.
دلته خو افغانستان کې خو چې هر څوک خپل فعالیت کوي، خپل مرسته، خپل کومک ښایي او ښکارندوی کوي، ټول په خپله ګټه باندې کار کوي. داسې څوک نشته چې د افغانستان د خلکو مشکلاتو ته پاملرنه وکړي، د افغانستان د ښځو د مشکلاتو ته پاملرنه وکړي. نو د کومې ورځې نه چې موږ او تاسو شاهدان یو په دې حکومت کې، یعنی زیاتره زمونږ ځوانان، زیاتره زمونږ ښځې د زیاترو مشکلاتو سره مخامخ دي. ورځ هر ورځ د دې مشکلات کمیږي نه، ولې زیاتېږي؟ خو د دې نه معلومیږي چې اصل ټولنه نه غواړي چې د دې سره مرسته وکړي، د دوی سره کومک وکړي، د افغانستان د خلکو سره. ولې هر څوک چې دلته کار کوي، هر څوک چې خپل فعالیت کوي، د افغانستان د خلکو او د افغانستان د خلکو د ستونزو په اړه باندې ورسره فکر نشته ده. که فکر کوي، که هدف لري، هر څه چې لري د خپل ځان لپاره لري. هر څوک چې خپل کار کوي د خپل ځان لپاره کوي، هغه که نړیوال دي، هغه که نور څوک دي، او په خپل خپل فائدہ باندې، په خپل ګټه باندې دلته کار کوي. نو زمونږ د حکومت نه غوښتنم دا، زمونږ د حکومت نه غوښتنم دا ده چې دا بس کوي، خپل هیوادوالو ته، خپل هیواد ته فکر وکړي، د خپل هیواد په خپل ودان کوي. نور بس دا زیاتره دا خبرې او دا فعالیتونه مونږ هر ورځ وینو. داسې نه ده چې د افغانستان خلک په سترګو باندې ړاندې دي یا په څه نه پوهېږي. اوس ټول پوهېږي، پسته باندې پوهېږي، هر څوک پوهېږي، ولې څه نشي ویلی، خپل حق هم نشي غوښتلی. خو نور بس دا دولت باید د خپلو هیوادوالو سره ودرېږي، د خپلو هیوادوالو هغه غوښتنې چې د دوی څخه لري هغې ته پاملرنه وکړي، نه هغه چې دی خپله.
فکر کوي هغه دولت چې پر ښځو بندیزونه وضع کوي او نجونې تعلیم ته نه پرېږدي، د خلکو غوښتنې به په داسې اسانه ومني؟
زمونږ هیواد، موږ د دې اوس په دې هیواد کې چې موږ د دې ژوند کوو، هره ورځ دا مشکلات او هره ورځ دا ستونزې موږ وینو. خو زمونږ هم دا ورته چې موږ هم دا غوښتنه لرو، موږ هم وایو چې د خپلو هیوادوالو ته فکر وکړي. کچېرې په دې باندې فشار راشي او کچېرې دوی ته دا وښودل شي، فکر کوم چې دوی کې به تغییرات راشي. هیڅ کوم نه وایي چې خپل هیواد دې وران شي، خپل هیواد د خاورو لاندې شي، د خپل هیواد خلک دې هر ورځ مهاجر کیږي، ځوان نسل دې هر ورځ دې د سترګو د مخ سره په وحش ووجل شي او په لارو کې دې وجل کیږي. نو هیڅ کوم دا نه وایي. خو که زه دا وایم چې کچېرې دولت پاملرنه وکړي او دولت د خلکو، د نورو خلکو، هغه خلک چې هغه هم د دې هیواد خلک دي، د هغوی خبرو ته غوږ نیسي او د خپلو هیوادوالو خبرو ته غوږ نیسي، زه فکر کوم چې دوی به یو هدف ته ورسیږي. او کچېرې دوی د دولت چې کار کوي او د هر ورځ چې دا کوم فعالیتونه کوي، دا د چا لپاره کوي؟ خدا د هیواد لپاره کوي، د هیواد د خلکو لپاره کوي. خو کچېرې دوی د هیوادوالو خبرو ته غوږ نیسي او څه چې هیوادوال ته غواړي هغې ته پاملرنه وکړي او خپل هیوادوال سره دا مرسته وکړي، نو موږ به د دغه بدبختۍ سره نه مخامخ کیږو. موږ به هر ورځ، موږ ته به د ټولو ګوتې نه پورته کیږي، اول د خپلو هیوادوالو، بیا د نړیوالو، او هر ورځ به موږ دغسې د دغه مشکلاتو سره او د دغه بدبختۍ سره به موږ نه مخامخ کیږو. خو زمونږ د ټولو هیوادوالو او د ټولو خلکو وختنه هم دغه ده. خو بدبختانه چې دې ته پاملرنه نه کېږي، دې ته غوږ نه نیول کېږي. که چېرې غوږ ورته ونیول شي او دغه ته پاملرنه وکړي، نو 100% چې زمونږ دغه مشکلات او دا بدبختۍ به حل شي. مونږ او تاسو هره ورځ شاهد دي د ډېرو ډېرو بدبختیو، خاصه بدبختۍ چې په تروسه په چا نه دي راغلي، ول د افغانستان خلک د دې بدبختیو سره هره ورځ مخامخ دي.
مننه مننه بیرته به تاسو سره وګرځم لیمه جانې. مېرمن خورم که تاسو ته راشم، لیمه جانې خپلو خبرو کې یادونه وکړه چې د افغان خاوره تل یا دلته چې کوم کسان راغلي دي په ځانګړي ډول اشاره یې نړیوالو ته وه، دوی ټول یوازې د خپلو موخو لپاره راغلي دي او که دوی دلته کار کوي یا دا چې اوس دوی په افغانستان کې فعالیت کوي. تاسو راته دا ووایئ چې نړیوال اوس مهال دا چې په افغانستان کې ځینې ادارې فعال دي او له افغانانو سره مرسته کوي، ستاسو په فکر باندې دوی هلته څه هدف لري؟
زما نظر دا دی چې دوی حتما یو خپل شخصي هدف لري، ځکه که دوی د افغانستان د خلکو په فکر وای اوس به نن نس میاشتې تېرې شوې دي، حتما یو تصمیم به نیولی وای، د دې خوار مظلوم ولس غمه به خوړلی وای. خو داسې نه ده. په تېر حکومت کې هم چې 40 کاله یې دوام وکړو، هیڅ بنیادي کار په افغانستان کې ونه شو، هیڅ بنیادي کار. زه خو شاهده نه یم، زه هم دلته یم، شنیدن کی بود، مانند دیدن زه هم دلته شته یم، یو څوک به خبر نه وي، یعنی زه په صحنه کې یم، کوم بنیادي کار یې افغانستان ته نه دی کړی. اوس هم دلته د مشکل د پیښو قصه یې شروع کړې ده چې هلته ورسره کومکونه کوي او هلته وایي چې د ښځو حق دې ورکړل شي، هلته وایي چې د نجونو پر مخ د مکتب د پوهنتونونو دروازې خلاصې شي. نو دا څنګه نه کېږي؟ دا ستاسو جلسې، دا ستاسو بحثونه، یعنی دا ولې نتیجه نه ورکوي چې دا ستاسو راتګ چې دلته راځي او ځي؟ نو ځکه د نتیجه څنګه نه لري؟ په دې کې راته یو غرض او مقصد شته دی. که چیرې غرض او مقصد نه وای، دوی به اوس یو فیصلې ته رسېدلی وای. اوس به یا د مکتب دروازه د نجونو پر مخ خلاصه وای، یا به د ښځو هغه خپل حق ورکړل شوی وای. اسلام چې کوم حق،
لطیفه جانې څه فکر کوي؟ لطیفه جانې مخکې به کله چې امریکا افغانستان ته راغله او د دوی قوتونه داخل شو، ټول سره یو نظر دا و چې که امریکا افغانستان ته راغلي، دلته یې موخه دا ده چې په ټوله کې خلکو به چې ویلې چې چین کنټرول کړي یا روسیه کنټرول کړي، او د دې ځینه پرې نږدي چې دغه دوه هېوادونه په لویو قدرتونو بدل شي، نو د دوی شتون افغانستان کړین ده او دوی باید دلته اوسي. دا ښکاره خبره وه. اوس داسې ښکاره څه شته ده چې دوی غواړي په افغانستان کې حضور ولري، علاوه د نه چې بشري مرستې رسوي؟ په ښکاره خو دوی وایي چې دوی بشري مرستې کوي، افغانان سره مرستې کوي. اوس دغه موخه ښکاره څه ده؟ او په ټوله کې دغه مرستې چې نړیوال افغانستان سره کوي، علاوه د دې نه چې امریکا طالبان ته ډالر لیږي، دغه بشري مرستې څومره اړینې دي افغانانو ته په دې شرایطو کې؟ که دا مرستې ونه شي، آیا واقعا افغانان به د لوږې مړه شي؟
دغه مرستې آیا د هغو مظلومو او نیازمندو خلکو لاسته رسېدلې دي؟ آیا کوم ثبوت شته دی؟ ما خو نه دي لیدلي. هغه څوک چې نیازمند دي، چې واقعا مرستې ته اړتیا لري، ما خو نه دي لیدلي هغو سره مرسته شوي. دا کڅوړې چې دلته راځي کومې دي؟ آیا دلته اوس هغه خلک دي چې د هغوی معاش نه دی اخیستی په میاشتو؟ د هغوی معاش یې ورکړی دی؟ نه. متقاعدینو ته یې د هغو تقاعد ورکړی دی؟ نه. نو بس څه کار دوی کړی دی؟ دغه نن نس میاشتې صحیح چې دا یوه موضوع ده، مکتب پوهنتون د ښځې کار او وظیفه، علاوه د دې نه کوم هغه بنیادي کار دی چې دوی ورباندې مصروف دي؟ دلته یو ستون 5 دی چې د دې کار د پردې تر شا دی. د پردې پر مخ څه نشته چې د خلکو ویني چې آیا دوی څه کول غواړي. په دې تر اوسه هیڅوک هم نه پوهیږي چې د دوی مقصد دلته څه دی، د خارجانو دلته څه دی، او د امارات اسلامي دلته څه دی. آیا په دونو نسو میاشتو کې که دوی د فقر کچه یعنی راټیټه کړې وای، بیا هم یعنی موږ به راضي وای؟ د ښځو وظیفه تعلیم او مکتب د نجونو دې ته یې توجه کړې وای، بیا هم موږ به راضي وای؟ د خلکو وظیفو ته یې توجه کړې وای، بیا به هم موږ راضي وای؟ آیا دغه خلک چې ځي هلته د کښتۍ غر کېږي او دا ځوانان چې هلته مړه کېږي، د دې غمه خوړلې وای، بیا به هم موږ راضي وای؟ نو دا ټول اقتصادي وضعیت خراب دی. د تعلیم او تحصیل وضعیت خراب دی، امنیتی وضعیت خراب دی. خیلی دلتر څه کوي؟ د څه لپاره دوی راغلي دي؟ د دوی په خپل منځ کې هم د وضعیت خراب دی. زه چې کله ما اورم د بعضو رسنیو نه چې د دوی په خپل منځ کې جوړ نه دي، او دوی وایي چې امیر المؤمنین، آیا د امیر المؤمنین په معنا دوی پوهیږي؟ پخوا چې امیر المؤمنین وو کورونو به ګرځېدل، پوښتنه به یې ترې کوله چې آیا ته د غرمې د بېګا او د سهار ډوډۍ لرې که نه لرې؟ امیر المؤمنین خو اوس موږ نه دی لیدلی، دا زموږ پرشا څوک دی؟ دا ما څو ځله تکرار کړي دي. آیا چې تا ولې دا صحنې ته نه راوځي؟ د دې خلکو نه ولې پوښتنه نه کوي چې تاسو دا د فریاد کوئ، تاسو زموږ شکایت کوئ، او تاسو که چا شکایت وکړ په مرګ محکوم دی، تاسو څه مشکل لرئ؟ د دوی سره ولې نه مخ کېږي؟ ما خپله درخواست ترې کړی دی چې د نجونو په تحصیل باندې حجاب صحیح ده، منظم محیط او محوطه صحیح ده. نو په دې کې مشکل څه دی چې تاسو د پوهنتون او د مکتب دروازې تړلې دي، څوک نه دي حاضر شوي؟ د خلکو ته ولې جواب نه ورکوئ؟ د خلکو سره ولې نه مخ کېږي چې دوی پوښتنه ترې وکړي؟ او علاوه د دې نه تهدید هم شته چې هیڅوک به خپل حق نه غواړي، هیڅوک به زموږ د حکومتدارۍ پر ضد خبره نه کوي، او که چېرې خبره یې وکړه نو بس مرګ یې لازمي دی. نو دوی سره اوس حیران چې دوی دا پشت پرده دوی څه کوي؟ دوی ولې دغسې افغانستان نورم خرابوي؟ دوی ولې په دې خوار او مظلوم ولس زړه نه سوځوي؟ دوی ته ټول حیران پاتې دي، یوازې زه نه.
ډېره مننه تاسو ته به بیرته راوګرځو میرمن لطیفی. لیمه جانې تاسو ته به راشم. دا چې په دې نولس میاشتو کې افغان میرمنې په کور ناستې دي او نجونې هم په کور ناستې دي، د هغه راپورونو پر بنسټ باندې چې موږ ترلاسه کړي دي، زیاتره د پانتون نجونو او د ښوونځیو د لوړو ټولګیو زده کوونکو نقاشۍ یا خیاطۍ او همدارنګه په ځینو ولایتونو کې په دې وروستیو کې راپورونه وشي، هلته یونیسف ټولګي جوړ کړي دي او نجونې درسونه ته ورځي. په دغې ټولګیو کې هم لکه د مکتب په شان باندې دوی ته درس ورکول کېږي. دغه ډول کارونه کول یا دا چې دغه کسبونو ته مخه کول ستاسې پان باندې کولای شي یو ډول د نجونو او ښځو سره مرسته وکړي او هغه خالیګا چې د درسونو کې رامنځته شوي هغه ورباندې ډکه شي؟
هر رقم هر ډول فعالیت چې وي هغه حتما یو نتیجه ورکوي، هغه حتما انسان کولی شي د هغې چارو څخه خپله د کورنۍ مسؤلیت ادا کړي. ولې موږ او تاسې په دې وسو وختو کې چې موږ شاهدان یو، کله چې د یونیسف مکتبونه چې جوړ کړي په بدو ولایت کې، اوس موږ په دې کال کې چې موږ په دې اخره کې شاهدان وو، کله چې پنتونونه او مکتبونه بند شول او کورسو ته هم اجازه نه ورکول کېده چې جنکیان د کورسو ته لاړ شي، تدرو تر اوسه پورې همدغه حالت سره نجونې مخامخ دي. خو زیاتره خیاطي کورسونه، زیاتره بعض نور فعالیتونه به چې دلته وو، او دا د یونیسف مکتبونه چې جوړ کړي وو، ښوونځي چې جوړ کړي دي، او په هغې کې چې درسونه ورکول، په هغې کې هم چې درسونه ورکول کېدل، موږ چې تر کومه پورې معلومات لرو، تر شپږم صنف نه کې هلته درس ویل. ولې متاسفانه په اوس وخت کې چې موږ شاهدان یو، دغه فعالیتونه چې یونیسف دلته درلودل او هغه مکتبونه چې وو په بعضو ولایتو کې، ښوونځي چې جوړ کړي وو او نجونکیان په کې زده کړې کولې، متاسفانه چې هغه اوس بند دي. که تاسو چیرې اطلاعات او معلومات ولرئ، یعنی نجونه نشي کولی چې هغې ته لاړ شي. کله چې په دې کال کې په پنتونونو او کورسونو باندې بندیزونه ولګېدل او جنکیانې د پنتون د صحنې د امتحان د صحنې څخه راپاسېدلې، راپاسول شوې او همکیانې هم پاتې شو او مخ په کولې روانې کړلې، نو د هماغه ورځ نه د یونیسف او بعضې نور فعالیتونه به چې دلته په ولایاتو کې وو او په خودي مرکز کې به چې وو، هغه بند دي، اوس هغه فعالیت نه لري.
خوب فکر کوم چې تیر ورځ موږ سره د کندهار نه یو افغانه فعاله، هغه ویل چې اوس په کندهار کې دغه صنفونو ته اجازه ورکړې ده، او همدارنګه موږ د دوه اورېدونکو پیغامونه هم درلودل چې دوی ویلي د ټولګیو هغه ټولګي چې په کورونو کې جوړېږي، ښوونځي ته ورته په کې تدریس کېږي، خو په کورونو کې به نجونې راټولېږي او هلته به درس وایي. دې صنفونو ته یو څه اندازه طالبانو اجازه ورکړې ده، خو پوښتنه اوس دا ده چې که چیرې دغه ډول صنفونو ته اجازه ورکول کېږي یا خیاطی کورسونه چې دغه عموما د نړیوال سازمانونو لخوا په افغانستان کې کاغه داخلي دي که بهرني دي په لار چول کېږي دوی ته انجونت لې شي ولې خونځي او ته نشي تلای ځکه هلته په خونځي کې خو معلمم او استادوي خزوي او متعلمه هم انجلیوی او په خیاطیو کې هم داسې ورته یو څه ده نو ستونزه پسې کې ده چې ښوونځی دې بند وي او د خیاطۍ کورس دې خلاص وي
دا خو موږ او تاسو ټول پوهیږو چې دا یو بې معنی خبره ده څنګه چې موږ په پخواني حکومت کې وو چې نجونې به ښوونځي ته تللې نو ښځینه استادانې وي حال وضعیت یعنې د جنکیانو او هلکان جدا ښوونځیو ته تلل اوس دلته چې په افغانستان کې یو ستونزه یو مشکل نه ده هزاران ستونزه او مشکلات دلته دي نو دا حکومت هم غواړي چې دا خلک په داسې یو څه باندې خو مصروف کړي تر څو چې په دې باندې مصروف او نورو مشکلاتو ستونزو ته فکر نشي نو موږ ورځ په ورځ د دې مشکلاتو دا ستونزو په لیدونکو او دا ستونزه او دا مشکلات موږ هر ورځ وینو د سره موږ مخامخ شو اوس د ټول هیوادوالو د ټولو نړیوالو غوښتنه دا ده فقط اندې یو مخې ته فکر ده چې دا ښوونځي باید خلاص شي د شپږم ټولګیو نه څخه پاس باید نور خصوصونو ته او ښوونځي ته اجازه ورکول شي چې جنکیان درس ته لاړ شي د ټولو هیوادوالو د خدینه دي کنرینه دي او نړیوال دي فقط فکر ټول هم دی غته ده او نور ستونزو تر نور مشکلات تر چې په افغانستان کې څه ستونزې دي څه مشکلات دي هغه ته خلک هیڅ پام نه کوي نو ټول پام او فکر فقط هغه دی غته ده که چیرې د ښوونځي ته اجازه ورکول شي او جنکیان مکتبو ته لاړ شي نو بیا خدا مشکل او دا ستونزه حل کیږي نو د زمونږ هیوادوال زمونږ ټول خلک او چې دی هغه نو نور شانت نور ستونزه ته فکر شي چې د حکومت کې نور ستونزه او مشکلات دي ولی خو کچيري دا ګوره دا یو بې معنی خبره ده چې یو کور ته جنې کې تلای شي درس ویلې شي خپل زده کړو ته دوام ورکول ول مکتب ته نشي تلای ولی نشي تلای خو مکتب کې خو استاد هم خبره او که جنې کې دي ټول جنې کې درس وایي خدا یو بې معنی خبره ده او کچیر دې فکر کې چې په دې باندې بیان هیوا ډول وګولې یعنی دې ته فکر نشي خدا فکر نکوم دا اوس هیوا ډول ذهن دې فعاله ده فرض شي کې د خپل هیوا او د خپل حق باره کې فکر کوي کومګه د زمونږ هیوا ډول زمونږ افغانستان کې مشکلات به حد زیات په اوس حکومت کې به حد مشکلات زیات دي کچی ستونزه د خوندي ستونزه حل شي نو بیا د هیوا ډول نور ستونزه او نور مشکلات ته فکر شي نور مشکلات او د دغه حکومت هغه کوم تش ځایونه چې دی هغه کوم ځایونه چې د دې فکر نه شوی چې دغه مشکلات باید حل شي د هیوادوالو په حقیقت کوم چې نو باید یو داسې مفکوره کار شي چې د ټول هیوادوالو فکر فقط هغه کې مخشوش وي او باندې او نور هیڅ ته فکر نشي زما په نظر باندې او چې د فکر کوم دا یو همدغه یو حادثه چې شي لري بس خلاص نور تنعید کوم مشکل په دې کې نشته دا ته یو کوپ تللی شي درس ویلې شي او ته نشي کولای ښوونځي ته لاړ شي نو کله ته کور ته ځې هغه خو ته په تیارې کې نه ځې چې تاسو سکون ویني په لاره باندې او تاسو که یان تاسو سکون وګوري یعنی دا خو یا بیمانه خبره ده خو که ته ځې په مغز تور جامو لوباسه کې بځې یعنی کالج کې بځې نو په تاسو په لاره باندې هر څوک ویني کنه خو خو ښوونځي هم هغه کولای شي په لاره باندې ورشو په هغه کوم یونیفورم چې ده او هغه استادان ته درس ورکوي بس کوم مشکل په دې کې نشته نو موږ ټول زه فکر کوم چې حاصلن ادا یو به معنی خبره ده چې خو د جنکی کول شي کور ته لاړ شي په لار لار کې لاړ شي ول کوونځي ته نشي لای دا یو به معنی خبره ده په دې کې د دې کوم خاص هدف ده
کور ودان لطیفه جان تاسو ته برا شو مخکې هم ما یادونه وکړه چې په ځینو ولایتونو کې د سویل موږ راپورونه درلودل چې هلته د سنفونه شته تاسو فکر کوئ ولی خوانزی بندیز د خداسي کورسونو لکه خیاطۍ یا د پکورونو کې تر ټولو دوه باندې بندیز نشته تاسو فکر نه کوئ چې دغه مسله یو څه سیاسي شوې ده
مخکې د هر څه نه غواړم چې د مسلون ته یو پیغام وړاندې کوم چې محترمو مسلینو معسولینو البته که زموږ دا ارزه غوښتنه ونه منل شي نو د محشر په ورځ به د الله جل جلاله په وړاندې زموږ لاس او ستاسو ګریوان وي دا باید په دوه پوه شي او بله خبره دا ده چې څنګه دا نجونې یوه کور ته ورتللی شي او ښوونځي ته نشي تللی په دې کې دلته یو غرض شته یو مقصد شته دی څنګه نجونې یوه کور ته ورتللی شي یو فن لکه خیاطي مرادوزي او آشپزي د شین زده کولای شي تعلیم نشي کولای دلته هم یو مقصد شته یو نقطه شته چیر تعلیم او چیر خیاطی و مرادوزی و دشهینه تو فکر وکه یو زوان دین و هغه درایف کوي او چیر تا چی یو انجینیر ده یو دکتر ده هغه به دیو ملک تا دیر خدمت وکی او که یو هغه چوک چی درایف کوي یا هغه چوک چی یو دهقان ده یا هغه چوک چی یو مستری ده نو دلته هم دوی غرض شته دلته هم زما پند داسې ښکاري چې دلته هم کوم اجنبي لاس شته دی چې څنګه دوی تحصیل نشي کولی تعلیم نشي کولی خیاطي مرادوزي زده کولی شي د خیاطي مرادوزي د یوه فن او د تعلیم هغه څوک چې انجینیر وي ډاکټر وي استاد وي نو د دې ترمن د ځمکې د آسمان فرق دی دې ته څنګه موږ د ټول دې ته توجه کولی شو دوی نشي کولی څنګه یوه جنۍ د کور وتله ښوونځي په لور نشي تلی خو د یوه کور په لور تلی شي چې هلته خیاطي اشپزي د شیین زده کړي دلته سل فیصده یو غرض شته دلته یو مقصد شته دی دوی دې د خلکو خور او لور مور د پردیو سیاستونو قرباني نه کوي ځکه چې دوی ته چې فلان هیواد داسې وایي فلان داسې وایي دلته جهاد روا دی دلته داسې دي ولې په دې اسلامي دولتونو کې آیا نجونې مکتب ته نه ځي آیا نجونې پوهنتونونو ته نه ځي آیا ښځې وظیفې نه اجرا کوي دوی نه ویني او بله خبره دا چې که دوی فکر کوي چې حجاب مخکې مراد شوی دی اوس هم مراد کېږي بیا به مراد کېږي ځکه افغان میرمنه افغان نجونې د نړۍ په سطحه مثال نشته دا زه واضح وایم نه په حجاب کې نه په تحصیل کې نه په پوهه کې خو که څوک ورته موقع مساعده کړي ځکه چې دوی دا حق ترې اخلي بیا د هم دوی وایي چې د پښتو فدراسیون دومره اسلامي دی که اسلام نه وای نو هم به مسلمان وای دې دوی ته ښه توجه وکړي دوی ته د ښځو د نجونو د صبر او حوصلې نه نور امتحان نه اخلي همدومره بس دی نور خپل خواهه چې دا څه کوي بس که دا اعتراض بولي او که خواهش بولي او که پروپاګند بولي هر شی چې بولي بس دغه خبره ده د عمل کې
خو که چیرې طالبان بیا هم دغه خبرې عملي نه کړي او پر روان پسرلي کې د ښوونځیو دروازې خلاص نه شي او مېرمنې هم داسې په کور پاتې شي پایلې به یې څه وي تاسو فکر کوئ
پایلې به یې ډېرې خطرناکې وي ځکه دوی په خپل لاس غواړي چې دغه هېواد ړنګ کړي بس دوی په خپل لاس غواړي چې دغه هېواد د خاورو سره خاورې کړي نو بس پایلې به یې ډېرې خرابې وي همدغه ولس به د دوی په مقابل کې ودرېږي دندو ښځو نجونو نه به دوی ته یو غټ د خطر لامل جوړ شي د دې خوار ولس نه به دوی ته دا خو پرېږده چې بهرني به مداخله وکړي د دو خپلو خلکو نه به دوی ځکه چې دوی د خپل خلک د دوی ناراضي نه وي دوی نه دي راضي کړي په هره برخه کې د ښځو د نجونو دا حال دی چې وظیفې ته یې نه دي پرېښي خپل حقونه یې ترې اخیستی دي نور وظیفه نشته کار نشته اقتصاد خراب دی نو د خپل ولس نه به دوی ته ډېر لوی خطر وي په دې دې ښه پوه شي نو که دوی غواړي چې افغانستان آباد وي که دوی غواړي چې د دوی د پادشاهي پایداره وي دا ما څو ځله تکرار کړی ده چې موږ خدای ناخته د دوی خلاف نه یو امارت اسلامي اسلام څوک نه غواړي توبه استغفر الله امارت اسلامی چې نوم یې وایم باور وکړه چې زه داسې خوشحاله کېږم انرژي اخلمه خو کوم اسلام په کومو قوانینو خلکو ته حق ورکړه ښځو ته د کار حق ورکړه وظیفې حق ورکړه تعلیم حق یې ورکړه د اقتصاد وظیفه دا خلک دونه کې مري دوی دا نه ویني نو کله چې دوی ته دا حق نه ورکوې ته څنګه پادشاهي کوې ته څنګه امارت اسلامي ته څه شي دی اسلام څه شي ته وایې ځکه چې دلته ظلم دی کله چې تاسو د ظلم له لاس وانخلئ نو څنګه به دا دولت او حکومتداري به څنګه مخکې ځي زه خو په دې نه پوهېږم که دوی پوهېږي حتما کوم دلیل به ورته وي خو د هېچا سره دوی نه مخ کېږي هېچ چا به دوی جواب نه دی ویلی هر چا چې پوښتنه د دوی نه کړې ده بس جواب یې ورته نه دی ورکړی نو تر کومه پورې به تاسو غلي پاتې کېږئ د دې هرې پوښتنې جواب ورکړئ د خلکو ته جنۍ مکتب غواړي مکتب ته چې پوهنتون ته چې ورته جواب ورکړه څنګه یې نه پرېږدي یعنی اسلامي شرایطو کې په حجاب کې څنګه یې نه پرېږدي ښځه غواړي چې اولاد یې د لوږې مړ کېږي هغه ته سل مشکلات لري هغه څنګه وظیفې ته نه پرېږدي جواب ورکړه ځوانان دې کار نه لري ولې کار نه لري جواب ورکړه خلکو ته معاش نه ورکوي څنګه یې نه ورکوي جواب ورکړه نو تر کله به ته د پردې تر شا ناست موږ به د وینو نه جواب نه راکوې او حکومتداري به کوې دا به تر کله پایداره شي دوی په خپله ښه په دې پوهېږي
ډېره مننه تاسو به تر وګرځم لېمه جانې تاسو تر زم هم دا پوښتنه لته تاسو کوم چې چېرته طالبان په دغه بندیزونه چې پرخوځو وځ کړی دی بیرته ورنه پشان شي او دغه بندیزونه وانخلي پایله به یې د دوی پر نړیوال سیاست باندې او د دوی پر رسمیت پیژندلو کې څه وی او د نن په افغانستان کې به څومره خلک راو پاروي؟
کچیرې دا ستونزې دا مشکلات همدغسې دوام ولري او دوی ورته پام ونکړي نو دا به خطرناکه پایله ولري، نه تنها په د افغانستان پر خلکو به دغه منفي تاثیرات ولري، بلکې د دوی د افغانستان د خلکو د خوا به په منفي کارونه او منفي فعالیتونه در دې پر ضد باندې وي. ټول اسلامي امارات غواړي، ټول غواړي چې په ښه حالت کې په ځکه چې ژوند وکړي، د هر اړخ نه دی برخمن ووسی او د خپل هیلو ته او د خپل امیدو ته ورسیږي. ولې بدبختانه چې حکومت دې تایید توجه نه کوي، حکومت دې ته پاملرنه نه کوي او خپل کارونه کوم خپل کارونه چورته خپل نظر راځي هغه کارونه کوي، ول د هیوادوالو فکر کې نه دي، د هیوادوالو پیغام کې نه دي، د هیوادوالو غوښتن ته پاملرنه نه کوي چې هیوادوال څه غواړي. نو د دې کارونه د دې فعالیتونو په اخره کې پایله ډیره خطرناکه وي او باید دې بشي چې خپل خلک به نور د خپل ځان په کیسه کې نشي، د خپل ځان په ارزښ نشي او خپل فعالیتونو ته به دوام ورکړي، خپل حقونو غوښتن ته به دوام ورکړي. او موږ به دغه سي څنګه چې موږ ته موږ په هیګو ټولنه کې چې خزه نه وي، یعنی هغه ټولنه نیمه ده، نیمه خځه ټولنه خزه ته تشکیلوي او نیمه ټولنه چې ده هغه نرینه تشکیلوي. خو که چیرې د یو لاس نه تک نه خېږي، که چیرې موږ دغه بدبختي وي او دغه بدبختي همدغه سي دوام ولري، موږ به د ډیرو بدبختیو او ناچاریو سره مخامخ شو. اصلا د خپل ژوند کول، خپل ساه اخیستل به موږ ته سخته وي او موږ به خپل هیواد کې به خپل ژوند ته دوام نشو ورکولی، د هزار مشکلاتو او سختیو سره به مخامخ وو. خو زموږ غوښتنه همدغه ده چې خپل حکومت ته توجه وکړي، خپل هیوادوالو ته پاملرنه وکړي. هیوادوال په کومو مشکلاتو کې دي؟ هیوادوال په کومو ستونزو کې ژوند کوي؟ کوم مشکلات لري؟ آیا دې ته فکر تاسو لرئ، تاسو نه لرئ؟ تاسو څنګه حکومت کوئ؟ تر اوسه تاسو د خپل حکومت نه باور، یعنی هغه خپل حکومت نه تاسو باور نه لرئ چې یا دغه حکومت دوام لري، د حکومت شته ده نشته ده؟ نو تاسو به څنګه کولای شئ چې د خلکو مشکلات او ستونزې به حل کړئ؟
مننه کور ودان ژوندې وسیر ستې خبرې به هم وبرم. خو لطیفه جان، تاسو ته باور در شو هغه نجونې چې همدا مهال په کور ناسته دي، تاسو هغه ګوري کاغوي لکاره پاتې دي، کله زده کړو پاتې دي، رسته پیغام او خبرې دي ورته څه دي؟
رسته پیغام او خبرې مې دا دي چې زه د خپلو خویندونه دا هیله کوم چې هیڅکله خپل همت او شجاعت د لاسه ورنه کړئ. انشاءالله چې حق نوم د الله دی، حق به بریالی وي او موږ ته به خپل حق راکړل کیږي حتما، زه په دې امید یم. او دوی ته هم توصیه مې همدا ده چې هیڅکله خپل شجاعت، خپل غیرت، خپل جرأت د لاسه ورنه کړئ. نو بس موږ ته الله پاک جرأت، غیرت، شهامت هر څه راکړي دي، موږ به دې ټول ستونزو په وړاندې ودرېږو. انشاءالله الله به موږ سره مل ملګری وي او دا مې هیله ده چې هیڅکله ناهیلې نشي او خپل جرأت او همت د لاسه ورنه کړئ.
ډېره مننه کور دی ودان. لیمه جانې، ستا هم وروستۍ خبرې اورو مهرباني.
زمږه ټو اول خو مې غوښتنه ده حکومت ته لطفاً حکومت ته خپل هیوادوالو ته توجه وکړي، د خپل هیوادوالو سره مرسته وکړي، د خپل هیوادوالو هغه هیله او هغه امیدونه چې دي هغه ته فهم وکړي او سره مرسته وکړي. او بیا هغه خوندو ته چې دی په کورونو کې لکه زمونږ غوندې بیکاره دي او په کورونو کې بند دي او نشي کولای چې هغه خپل فعالیتونه وکړي او خپل ذهن حرام کړي، نو د هغې نه مې دغه توقع ده او دغه خواهش مې ده چې خودکشي کول او نور مشکلات او داسې ستونزې په خپل ځان باندې راوستل دا یعنی دا په دې معنا نه ده چې مونږه یعنی په دې کار کې سره کولای شو چې هغه خپل مشکل، هغه خپل ستونزه حل کړو، بلکې مونږه الحمدلله ټول مسلمان یو، په یو خدای باندې باور لرو. انشاءالله چې مونږ به ټول مشکلات حل کیږي او په دې امید خپل ستونزو ته د حل لاره پیدا کول او په خپل ځان باندې باور لرل او د هر مشکل او د هر بدبختۍ سره مقاومت کول او نه تسلیمېدل.
ډیره مننه کوردی ودان ژوندۍ وسیلې تاسو دواړو قدرمنو ملمنو هریبه د ښځو د حقونو فعاله لطیفه خورم وردک او مدني فعاله لیمی امیرینه چې ما سره مو په دې بحث کې ګډون وکړو او راغلی زما ملمنې شوې. قدرمنو لیدونکو له تاسو هم نړۍ مننه چې تر دې دمه مو زما ملتیا وکړه تر بلې خبرونې ښې چارې.
زه نه پوهېږم چې دوی ولې دا مکتبو ته اجازه نه ورکوي، که دلته چیرې زموږ سره حکومت یو غړی ناست وي زموږ پوښتنو ته باید ځوابونه راکړي.
یو ښه د اقتصاد د سیاست اجتماع کوم د حقونه خدای ورکړی دی اجتماع ورکړی تاسو ولې سلبوئ؟
که چیرې یو نجلۍ تعلیم یافته وي کولی شي چې یو نسل او مترقي ټولنه رامنځته کړي.
زنانه نه کولای چې دومره لیرې ځای ولاړ شي. دا د ښځو تکول د ټولنې څخه دا یو لاره ده چې د دغه لارې څخه ښځې کمرنګه کوي.
دا زما حق دی. د ښځو د اساسي حقونو په اړه هر اړخیز معلوماتي بحث
دا خپرونه د دوشنبې په ورځ د ماښام له 2 تر 8 بجو پښوندې بڼه له اساسي راډیو.
Shine. سر پتنگل